افغانستان کې مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته موزه نور یاس نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي هڅه باید وشي چې د جنګي جرمونو په اړه دعوې تر وروستي حده وڅېړل شي. طالبان هم د دې غوښتنې هرکلی کوي.
موږ هم د دې طرفدار یو چې ولې زموږ هېواد اشغال شو او ولې دومره لوی فجایع په کې رامنځته شول، کلي بمبار شول، ودونه بمبار شول.
د طالبانو د حکومت ملي بس تصدې د پلازمېنې کابل او یو شمېر ولایتونو لپاره د 122 ملي بسونو د بیا فعالېدو خبره کوي. خلک هم له دغه اقدام څخه خوښ دي.
بلدې سره به کرایې هم راټیټ شي او د خلکو ډېر مشکلات ورسره راکم شي.
په کونړ کې د منځنیو ښوونځیو او لیسو نجونې زده کوونکې وایي باید پر مخې ښوونځي بیرته پرانیستل شي.
زه په یولسم ټولګي کې ما دا هیله درلوده چې په راتلونکي کې زه کانکور امتحان ورکم او یو ښه پوهنتون ته کامیاب شم.
خبرونه کې به دا هم واوره چې د برونای د پاچا چې یو میلیارډر دی لورې له یو عراقي کډوال سره واده وکړ. له دوی واده یوه اونۍ روان و. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ځوان فکر ونې خبرونه مهیروي. خو پایل د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو کو. اسدالله لودین دا خبرونه چمتو کړي دي.
د امریکا او قطر مشران نن د افغانستان پر مسالې خبرې کوي. د خپلو نړیوال پروګرام وایي 30 میلیونه افغانانو سره سا کال مرسته کوي او د اومیکرون لپاره د نوي واکسین ارزونه پیل شوې ده. بشپړ خبرونه. د امریکا ولسمشر جو بایدن او د قطر امیر شیخ تمیم بن حمد ثانی پر نورو مسلو سربیره د افغانستان پر روان وضعیت هم خبرې کوي. ټاکل شوی چې دا دواړه مشران نن سپینې ماڼۍ کې سره وګوري. د سپینې ماڼۍ ویاند جنساکی ویلي چې د دوی خبرې به د منځني ختیځ پر امنیت، د نړۍ د انرژۍ د تدارکاتو د ثبات پر ساتنې او د افغانستان پر وضعیت ورټولې وي. په افغانستان کې بشري وضعیت وروسته تر هغه ډیر کړکېچن شوی چې د تیر کال د اګست په 15مه پخوانی حکومت ړنګ او طالبان پکې واک ته ورسېدل. لویدیز ډیپلوماټان وایي د دوی د ناروې په کانفرنس کې له افغانستان سره بشري مرستې د بشري حقونو د وضعیت په خوالي پورې وتړلې. دغه ډیپلوماټانو پرون د غونډې په وروستۍ ورځ د بندو دروازو تر شا په اسلو کې د طالبانو له 15 کسیز پلاوي سره وکتل. د ناروې د بهرنیو چارو وزیر هنریک تونی تر دې غونډې مخکې ویل لویدیز ډیپلوماټان به له طالبانو د پام وړ غوښتنې وکړي او وروسته به یې تعقیب هم کړي چې طالبان یې عملي کوي او کنه. معلومه نه ده چې دغه ډیپلوماټانو له طالبانو څه غوښتنې کړي، خو د ناروې د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو له پلاوي د بشري حقونو او د ټولنې د نورو لګکیو د حقونو ټینګښت غوښتی دی. دغه کانفرنس ته وربلل شویو ښځینه فعالانو او د بشري حقونو ملاتړو هم له طالبانو غوښتي چې په عمل کې بشري حقونه او د ښځو او نجونو د کار او تعلیم حق تامین کړي. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې د 2022 کال په ترڅ کې له 30 میلیونه افغانانو سره مرسته کوي. د دبليو اف پی د افغانستان څانګې نن پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د دوی ټیمونه په ټولو ولایتونو کې فعالیت لري او مستحق کسان د ټولنې د ارزونې له لارې په ګوته کوي. دوی له خلکو غوښتنه کړې چې د مرستو د ترلاسه کولو لپاره باید کلیوالي یا قومي مشرانو ته مراجعه وکړي چې نوملیکنه یې وکړي. مرسته کوونکې ادارې او د طالبانو حکومت دواړه وایي چې مستحقو کسانو ته د مرستو د رسیدو هڅه کوي، خو یو شمېر اړمن بیا وایي مرستې عادلانه نه ویشل کیږي. ملګرو ملتونو ویلي چې په افغانستان کې شاوخوا 30 میلیونه کسان بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. بلورتا د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې موسسې پرون خبر ورکړ چې په افغانستان کې تر 1 میلیون په ډیرو بزګرانو د غنمو اصلاح شوی تخم ویشلی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې د برخې استازي ریچارډ ترنچارد اسوسییټډ پریس آژانس ته وویل
موږ توانېدلی یو چې کروندګرو ته تخمونه او کیمیاوي سره ورسوو. له دې سره به دا ډاډ ترلاسه کړو چې دوی خواړه لري. دا ډاډ به هم ترلاسه کړو چې په بازار کې غنم شته. دا ډاډ هم مهم دی چې دوی د غنمو د ډېر ښه کیفیت تخمونه د راتلونکو فصلونو لپاره لري.
په افغانستان کې د وچکالۍ، کورونا وبا او خراب اقتصادي وضعیت له امله نږدې 30 میلیونه کسان د خوراکي موادو له کمبود سره مخامخ دي. متحده ایالاتونو بلاروس ته خبرداری ورکړی چې که پر اوکراین د روسیې له احتمالي یرغل سره مرسته وکړي نو قاطع ځواب به وویني. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند نیټ پرایس پرون په یوه خبري غونډه کې ویل چې بلاروس ته په ډاګه ویل شوي چې که پر اوکراین د یرغل لپاره له خپل قلمرو څخه د کار اخیستو اجازه ورکړي نو د امریکا او د متحدانو له چټک او قاطع غبرګون سره به مخامخ شي. پر اوکراین د روسیې د احتمالي برید په اړه د لویدیځ اندېښنې وروسته له هغه زیاتې شوي چې مسکو د خپل دې ګاونډي د سرحد په دوکه شاوخوا یو لکه 20 زره سرتیری ځای پر ځای کړی دي. په ایران کې محکمه یو فرانسوي ګرځندوی د جاسوسۍ او د اسلامي نظام پر ضد د تبلیغ په تور پاتې کاله او اتمیاشتې بند محکوم کړ. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت ورنو ویل چې د بنیامین بریر محاکمه د منلو نه ده. بریر د 2003 کال د می په میاشت کې د ترکمنستان ایران له پولیس سره نږدې نیول شوی وو. او امریکایي شرکت فایزر او جرمني شرکت بایو انټیک د یو نوي واکسین کلینیکی ارزونه پیل کړي چې د کورونا د نوي بڼې اومیکرون پر ضد جوړ شوی دی. دوی ویلي چې په امریکا کې څه باندې 400 کسانو ته دا واکسین ورکړي چې اوس یې د دوی د بدن د خوندیتوب کچه او نورې اغیزې څیړي. دغو شرکتونو د روانې میلادي میاشتې په سر کې اعلان وکړ چې د اومیکرون ضد واکسین تولید یې پیل کړی. دغو شرکتونو له دې وړاندې ویلي وو چې د کورونا لپاره اصلي جوړ شوی واکسین د اومیکرون په وړاندې په بشپړ ډول د خلکو ساتنه نشي کولی.
خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ولولي دي ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار قادر جلالوف په امراسته وړاندې کوم. راز خبرونه لومړی موضوع ته د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش د ملکی وګړو د خوندیتوب او په جګړه کې له دوی څخه د سپر په توګه د ګټې اخیستو په اړه اندېښنه څرګند کړه. ګوتریش په افغانستان کې د تیر کال په می میاشت کې په کابل کې د یو خونځي مخته بریته هم اشاره وکړه چې پکې نږدې نوي تنه وژل شول او 240 نور ټپیان شول. ګوتریش وایي هڅه باید وشي چې د جنګي جرمونو په اړه شوې ادعاوې تر وروستي حده وڅېړل شي. لبلې خو د طالبانو حکومت چې پر دوی هم د ملکي وګړو د وژنې تورونه دي د ملګرو ملتونو د سرمنشي د دې څرګندونو هرکلی کوي. نور به په دې رپورټ کې واورو.
قادر دانش نومیږي. د کابل په دشتي برچی سیمه کې د سید شهدا پر خوانزي په شوي برید کې د وژل شوي 13 کلنې زرغونې تر دی وایي پر خوانزي برید جنگي جنایت دی او مجرمانې باید ونیول شي او عدالت پلی شي.
مخ خپل یوازینی عزیز له لاسه ورکړه. له دولت مغوښتنه ده چې باید د پیښې وڅېړل شي، عامل یې پیدا شي او د کورنۍ لاسنیوی وشي. دا د ټولو قربانیانو د کورنۍ غوښتنه ده.
هاخوا د ملګرو ملتونو سرمنشي د دې سازمان د امنیت شورا د ملکی وګړو د خوندیتوب په اړه پرانیستي بحث کې پر دې خونځي برید ته په اشاره په جګړو کې د جنگي جرمونو څېړل یو اړین عمل بولی. انټونیو ګوتریش وایي هر هیواد باید د جنگي جرمونو د څېړلو او ورته د رسیدو لپاره تر خپل وروستي توانه هڅه وکړي. پر سید شهدا خونځي برید کې چې مسؤلیت داعش ومانه د زده کوونکو، ښوونکو او یو شمېر نورو په ګډون نږدې نوي تنه ووژل شول او 240 نور ټپیان شول. خغله ګوتریش وایي د جګړې ټول ښکېل لوري باید بشرپالو نړیوالو قوانینو ته احترام وکړي.
لومړی باید ټول ښکېل لوري نړیوالو بشري قوانینو ته احترام وکړي. وروستیو کلونو کې د دې قوانینو د نه عملي کېدو په برخه کې ډېرې اندېښنې لیدل شوي دي. پر ملکي وګړو یا ملکي زیربناو بریدونه یا هم بې توپیره بریدونه او د ملکي وګړو څخه د انساني سفر په توګه کار اخیستل منع دي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي زیاتوي په خاري سیمو او نورو ګڼمیشتو ځایونو کې د وسلو کارول د بې توپیره جګړې ګواښ لا زیاتوي او ترخوایي ملکي وګړي په سمدستي او یا هم په اوږد مهال کې ویجاړونکي زیانونه لیدلی شي. د انټونیو ګوتریش په خبره همدا اوس د دې ډول بریدونو له امله ډیری قربانیان معلول شوي او یا هم جدي رواني زیانونه لیدلي دي. هغه د جګړو د پراخېدو له امله د میلیونونو کسانو بې ځایه کېدو ته هم اشاره کوي او زیاتوي د بد حالت د ډیرو خلکو کورونه نړولي او آن لولګي سره یې مخ کړي دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي داسې مهالدات څرګندونې کوي چې افغانستان د جنګي جرمونو تر ټولو ډیر میراث لري. په اوسلو کې د درې ورځنۍ غونډې پر مهال د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست عامر خان متقی هم همدا پوښتنه وشوه چې د دوی لخوا په شوې جګړه کې څومره ملکیان وژل شوي خو هغه روخانه جواب ورنکړ. د طالبانو اوسنی حکومت تورن دی چې د دوی لخوا په ډېرو ځانمرګو موټر بم بریدونو او چاودنو کې زرګونه ملکیان وژل شوي. خو د دوی د حکومت ویان بلال کریمی بیا د ملګرو ملتونو د سرمنشي له خبرو هرکلی کوي، خو د جنګي جرمونو بل لوري ته اشاره کوي.
موږ هم د دې طرفدار یو چې ولې زموږ هېواد اشغال سو او ولې دومره لوی فجایع په کې رامنځته سول، کلي بمبار سول، ودونه بمبار سول، پر جنازو باندې بمبارونه وسول او د خلکو کورونه او کلي له خاورو سره خاورې سول. همدا ټول هغه جنایات په تېرو شلو کالو کې د اشغالګرو او د هغوی د حامیانو له لورې څخه زموږ پر هېواد باندې ترسره سول. دا که دا وڅېړل شي دا به ډېر ښه شي.
له طالبانو سربیره د تیرې شل کلنې جګړې پر مهال بهرني عسکر او د افغان حکومت پخواني امنیتي او دفاعي ځواکونه هم په یو شمېر پیښو کې په جنګي جرمونو تورن شوي. په افغانستان کې له تیرو نږدې 45 کلونو ملکي افغانان د روانې جګړې تر ټولو ډېر قربانیان دي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش وایي په نړۍ کې له افغانستانه نیولې تر لیبیا، سوریه، یمن او نورو ځایونو کې له 50 میلیونو زیات وګړي په ښاري سیمو کې د شخړو له امله زیانمن شوي دي. ګوتیرش په خبره په ښاري سیمو کې د جګړو په ترڅ کې ملکي وګړي تر ډېر د حملو له خطر سره مخامخ شوي، وژل شوي او یا ټپیان شوي دي. هغه زیاته کړه چې ملکیان ښایي په سهمن په نښه شوي وي، خو ډېر ځلې وسلهوالو د ملکي وګړو د خوندیتوب پام نه دی ساتلی. افغانستان هم په تیر بیا په وروستیو څو کلونو کې چې د جګړو لمن تر ښارونو پورې رسیدلې وه، په ښارونو کې هم ډېر ملکي وګړي د جګړو قربانیان شوي دي. په افغانستان کې په څه باندې 4 لسیزو جګړو کې په سلګونو زره ولسي وګړي وژل شوي، خو تر اوسه پورې هیڅوک یا کومه ډله مسؤله رسما نه ده بلل شوي.
ولسواکي دوی لارې په افغانستان کې یا لوی جرګه ده، بل لارې انتخابات،
د بیان ازادي،
اطلاعاتو ته لاسرسی، د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې له کره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره.
د طالبانو د حکومت د ملي بس تصدۍ چارواکي د پلازمېنې کابل او یو شمېر ولایتونو لپاره د 122 ملي بسونو د بیا فعالېدو خبره کوي. د دې ادارې چارواکي وایي دغه ملي بسونه د ملي بس تصدۍ په شخصي په لګښت جوړ شوي. د کابل ښار اوسېدونکي هم د دې اقدام هرکلی کوي او وایي هیله مند دي چې نور غیر فعال ملي بسونه دې هم بیرته ترمیم او ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. د راپورونو له مخې د کابل په ملي بس تصدۍ کې شاوخوا 6500 له کاره غورځېدلي ملي بسونه ولاړ دي، خو تر اوسه پورې ترمیم شوي نه دي. نور به په دې راپور کې واورو.
په کابل او یو شمېر ولایتونو کې د ملي بسونو د بیا فعالیت پیل. د ملي بس تصدۍ وایي په پلازمینه کابل کې سل او په هرات، بلخ، ننګرهار، لغمان، پروان او پکتیا کې 2 ملي بسونه فعال کړي چې لنن یې کار پیل کړی دی. د دې ادارې د تخنیکی چارو مسؤل رومان الله امان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
پر غبل شوو بسونو زیاتې پیسې نه دي لګول شوي. که لګول شوي هم وي، ټایر، بیټرۍ، دروغنیاتو برخه، ځینې پرزې چې ورته اړتیا وي هغه ورته اخیستل شوي چې دومره پیسې نه کېږي. خو هغه 621 بسونه چې خراب دي هغه اساسي جوړولو ته اړتیا لري او زیاتې پیسې ورته پکارېږي چې تر اوسه موږ په دې برخه کې کوم ډونر نه دی پیدا کړی.
ښاغلی امان په خبره د پاتې ملي بسونو د بیا رغونې لپاره هم هڅې روانې دي تر څو ژر ورغول شي. که څه هم ښاغلی امان نه وایي چې په بیا رغول شوي ښاري ملي بسونه څومره لګښت راغلی، خو په وینا 122 جوړ شوي دغه ملي بسونه د تصدۍ په شخصي لګښت جوړ شوي دي. مخکینی حکومت هم په وار وار د خراب شویو ملي بسونو د جوړولو خبره کړې وه چې یو شمېر جوړ او بیا فعال هم شول، خو بیرته له فعالیته وغورځېدل. د نویو ملي بسونو لپاره تمځایونه هم جوړ شول، خو د حکومت تر نسکورېدو پورې چا بسونه ونه لیدل. دغه شان د میټرو بس د جوړېدو خبره هم په وار وار وشوه، خو عملي بڼه یې خپل نه کړه. خو اوس چې د طالبانو د حکومت لخوا د خراب شویو ملي بسونو د بیا ترمیم اقدام شوی، خلک ترې هرکلی کوي او وایي هیله مند دي چې د دوی ترانسپورټي ستونزې تر ډېره هوارې شي. د کابل ښار اوسېدونکي تلاش او سمې ولا
لباسونه د فعالیتونو په اړه باید دا وایم چې دا ډېر یو ګټور او نیک اقدام دی او دا په نیک فعال نیسو موږ. نو له دې سره به کرایې هم راټیټې شي او خلک کولی شي چې په ډېر اسانۍ سره له ملي بسونو څخه په استفادې سره خپل موقعیتونو ته ځان ورسوي. له دې سره به کرایې هم راټیټې شي او د خلکو ډېر مشکلات ورسره راکم شي.
زما پان باندې دغه ملي بسونو فعالیت ډېر ښه دی، ځکه په اوس مهال کې د خلکو هغه اقتصادي وضعیت ډېر خراب دی. بله خبره دا ده چې یوازې دا ملي بسونه نه دي، د دې تر څنګ نور په سلهاو که په زرګونو نه دي، نو په سلهاو خو خامخا دي چې هغه د فعالیت نه لوېدلي دي، ولاړ دي. د هغې د ترمیم لپاره او د لا فعالیت لپاره باید مسؤول چارواکي اقدام وکړي.
د افغانستان له تیرو حکومتونو سره هند، ایران، جاپان، پاکستان او یو شمېر نورو هیوادونو زرګونو بسونو مرسته کړې وه، خو د وخت په تیریدو سره دا بسونه د تخنیکي ستونزو له امله له فعالیته وغورځېدل. د طالبانو حکومت د ملي بس تصدۍ په داسې حال کې دا اقدام ترسره کوي چې له دې وړاندې کابل میشتو د ښاري ټکسیو له لوړو کرایو شکایت درلود.
د دې ونې وړ بولو چې په تیرو نږدې شلو کلونو کې د افغانستان ملي بس تصدۍ ته ډېر بسونه هند ورکړي. د بسونو د فعال ساتلو لپاره ترمیم او مواظبت ته معمولا سخته اړتیا وي، چې د تیرو کلونو کې هم یوه لویه ستونزه وه. د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9000 470 ولزر اتسواتیا او 15000 نوی مندل شي. مخکې په خبرونو کې مو واورېدل چې لویدیز ډیپلوماتان وایي د ناروې په غونډه کې له افغانستان سره بشري مرستې د بشري حقونو د وضعیت په خوالي پورې وتړلې. دغو ډیپلوماتانو پرون د غونډې په وروستۍ ورځ د بندو دروازو تر شا په اوسلو کې د طالبانو له 15 کسیز پلاوي سره وکتل. د نړیوالې ټولنې یوه عمده غوښتنه هم له طالبانو دا ده چې باید نجونو او ښځو ته د زده کړې او کار کولو اجازه ورکړي. په کونړ کې د منځنیو ښوونځیو او لیسو نجونې زده کوونکې بیا وایي د ښوونځیو په تړل کېدو سره دوی ډېر ناهیلي شوي او نه پوهېږي چې آیا په حمل کې به بیرته ښوونځي د دوی پر مخ پرانستل شي. دا هغه موضوع ده چې ډېرو د کونړ زده کوونکو نجونو له ازادي راډیو سره مطرح کړی ده. نور به په دې رپورټ کې واورو.
په کونړ کې شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو خزینه زده کوونکي وایي شپږ میاشتې په پوره کېدو دي چې د دوی پر مخ د ښوونځیو دروازې تړل شوي او اوسني چارواکي که څه هم د ښوونځیو د بیرته پرانیستلو ژمنې کوي خو لا هم یاد ژمنې نه دي عملي شوي. له تعلیم بې برخې شوې نجونې وایي د ښوونځیو تړل کېدو سره یې تعلیم او تحصیل پورې ټولې تړلې هیلې په ناهیلۍ بدلې شوې دي. د یولسم ټولګي زده کوونکي ښکلا راته وویل
شپږ میاشتې کېږي چې زموږ ښوونځي تړل شوي دي. زه په یولسم ټولګي کې ما دا هیله درلوده چې په راتلونکي کې زه کانکور امتحان ورکړم او یو ښه پوهنتون ته کامیاب شم. نو هیله مې دا ده چې باید د ښځو تعلیم ته وده ورکړل شي، که چېرته په یو ټولنه کې د ښځو ونډه نه وي هغه ټولنه هېڅکله پرمختګ نه شي.
د دوی په خبره چې په هره ټولنه کې ښځینه ډاکټرانو، ښوونکو او نورو کارکوونکو ته اړتیا ده او دا اړتیا له تعلیم او تحصیل پرته نشي پوره کېدی. نسرین هم د یولسم ټولګي زده کوونکي د وایي دوی په اسلامي او افغاني ټولنه کې زیږیدلي او خپل کورنۍ ورته د حجاب پاړه ټول سپارښتنې کړي او تل یې حجاب مراد کړی دی. د هغې په خبره چې د دوی په ښوونځي کې ټول ښځینه ښوونکي درس ورکوي، ښوونځی له هلکانو جلا دی او هیڅ شرعي دلیل نشته چې دوی له درسونو منع کړي.
زیاته خواري خلکو ایستلې ده، دا ټول بې ځایه په سین لو کې. دا د ښځو تعلیم چې دی دا ډېر اړین دی، که چېرته په یو ټولنه کې ښځینه ډاکټره نه وي، همدارنګه ښځینه ښوونکي نه وي، نو هغه ټولنه پرمختګ نه شي کولی. ځکه همدا تعلیم دی علم دی چې یو ملک د نورو سره سیال کولی شي. ټولې نړۍ ته پته ده چې دلته نجونې جدي په حیا پرده حجاب سره زی خپل تعلیم سرته رسي. البته د خوځو خوونکو د خوانه تدریس کیږي.
که څه هم چې د طالبانو ویاند او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیل ذبیح الله مجاهد څو ورځې وړاندې اعلان وکړ چې دوی د نجونو د تعلیم مخالف نه دي او په راتلونکي نوي لمریز کال کې به د نجونو ټول ښوونځي پرانستل شي. د ناروې په پلازمینه اوسلو کې هم له طالب پلاوي د نجونو د خونځو بیا پرانستل غوښتل شوی چې دوی هلته هم په نوي کال کې نجونو ته د تعلیمي ادارو د خلاصولو ژمنه کړې ده. په کونړ کې طالب چارواکي وای دوی د نجونو د خونځو بیا پرانستلو لپاره د مرکزي حکومت امر ته منتظر دي. د کونړ د اطلاعاتو او فرهنګ سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
نو زمنګ دغه ټول موضوعات په مرکز پسې تړلې دي. موږ امید لرو چې راتلونکي پسرلي کې به ان شاء الله تعالی دغه ستونزو حل وي. زمنګ خويندې به ان شاء الله مکتبونو ته ځي. کوم چې د شریعت اصول دي او کوم چې د امارت اصول دي دغه په موافق به ان شاء الله دغه ستونزه د حل کېدو والی ده. ان شاء الله په نږدې کې به حل شي.
دغه نجونې په داسې حال کې شکایت کوي چې د کونړ په یخو سیمو کې ښوونځي رخصت شوي او په تودو سیمو کې څلور نیم میاشتنۍ ازموینې واخیستل شوې. دوی ویره لري که چیرته یې ښوونځي همداسې پر مخ بند پاتې شي نو د تودو سیمو زده کوونکو پوره درسي کال به ضایع شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د کرملین د سخت منتقد الکسی نوالنی په ګډون خپل یو شمېر سیاسي مخالفان په هغه لیست کې شامل کړي چې هغه د ترهګرو ډلو د غړو لپاره دی. واشنگټن او اروپایي ټولنې دا پریکړه غندلې ده. جزئیات له احمد شیبر اورو.
روسیې د کرملین زنداني منتقد الکسی نوالنی او د هغه یو شمېر متحدین په خپل تروریستي او افراطي لیست کې داخل کړي دي. د نوالنی او د هغه د یولسو همکارانو لیوبوف ساربل، ویاچسلاف گیمادی، گیورگی البوروف، روسلان شایودینوف، پاول زلنسکی، لیلیا چنشیوا، زاخر ساراپولوف، کسنیا فادیوا، ایگور بوتاکوف، وادی مستانین او اندری فاتیف نمونه د سیشنن بیپورس د روسفن مانیتور په نوم په هغه لیست او ردیف کې راڅرګند شول چې په هغه کې د طالبانو او اسلامي دولت ډلې په څیر د ترهګریزو سازمانونو نمونه درج کیږي. دغه کسان چې نمونه اخیستل شوي دي اکثر یې له روسیې وتلي دي. دا اقدام په داسې حال کې شوی دی چې د نوالنی غیر قانوني اعلان شوې سیاسي شبکه او مدني ټولنه تر سخت فشار لاندې ده. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو ویاند پیټر ستانو د کرملین له لوري دا تازه خپور شوی لیست په روسیه کې د انتقادي ږغونو د غلي کېدو یوه برخه بللې ده. بل لور ته د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت ویان نیت پرایس څرګنده کړې ده چې دا په روسیه کې د خپلواکې مدني ټولنې ځپل دي. تر دوه اونیو لږ وخت کېږي چې د نوالنی دوه نور همکاران لیونید والکوف او ایوان زیدنوف د لیسته ورزیات شوي وو. د قانون له مخې د دې کسانو بانکي حسابونه باید سمدستي کنګل شي. همداراز دا کسان چې نومونه یې په لیست کې راغلي دي له بانکي کارتونو استفاده نشي کولی، پور نشي اخیستلی او د کار اجازه نه لري. که چېرته په ریل ګاډي یا الوتکه کې سفر کوي د دوی عادتا ځانګړې پلټنه کیږي. اغلی سوبول ویلي دي چې داسې نه ده چې د دې پرېکړې تمه یې نه لرله، ځکه چې د دې په وینا دا د پوتین له منطق او عمومي فشار سره سمون خوري چې دا مهال په روسیه کې د اپوزیسیون په وړاندې کارول کیږي. نوموړی زیاته کړه چې پوتین هر هغه څوک چې د ده نه خوښیږي هغه په تروریستي او افراطي لیست کې ورزیاتوي.
خبر او له خبر ورهاخوا.
ازادي راډیو د کرا پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شل کله نسوه.
له تاسو سره وو او یو به
د ازادي راډیو د مایکروفون تاسو په خبرونه کې مو نن له تاسو سره دا موضوع وڅېړل چې هغه مرستې چې له افغانستان سره نړیوالې مرستندویه ټولنې کوي تر څه حده مستحقو کسانو ته رسیږي. په دې اړه مو تاسو د نظر غوښتنه وکړه. د ازادي راډیو د فیسبوک لارې هم ډیرو د ازادي راډیو اوریدونکو خپل پیغامونه پرېښي د څو تنو به راواخلو. ولید احمد شریف لیکلی چې تر اوسه داسې پروګرام چې په هغې کې د نغدې روپۍ د طالبانو د خوا ویشل شوي نه چالیدلی او نه هم اوریدلی دی. کومې بشري مرستې چې نړیوالې له افغانستان سره کوي لویه برخه یې د طالبانو او د طالبانو خواخوږو ته رسیږي. مهرالله عمر هم لیکلی چې په خواشنۍ سره مستحقو ته ډېرې کمې مرستې رسیږي. اوس هم واسطه او هغه څوک چې شناخت لري هغو ته دغه مرستې رسیږي. خورا او بیچاره له هر ډول مرستو محروم دي. هر چا نه چې په لاس ورشي په خپلو خپلوانو، هر چا ته چې مرستې په لاس ورشي په خپلو خپلوانو ویشي. که نړیواله ټولنه د مرستو پر ځای زموږ ځوانانو ته د کار پیدا کولو په خاطر ځینې پروژې عملي کړي پیغامونه مو ډیر پریخیدی خو اوس به د ازادي رادیو د یو شمیر اوریدونکو نظرونه په همدې ارتباط واورو چې د ازادي رادیو په سپتمبر کې ماشین کې پریخیدی.
تاسو لا پیغامونو
الو سلام علیکم. زه ګل خان خبرې کوم نګرار ولایت نه سرخود ولسوالیونه. یا به دغه تبټیو کې مونږ ډېر زیات بیچاره به غریب راځي او قرضدار او پورداري دي. دا تمره چې راځي مونږ رور ګورو ګورو رور لامی امارات رو ایست کا چې دا نه ورکه شروع چې مونږ کوم کاله تمره چې راځي ورو ولا سوال ته جوړو یم څو ګلې صاحب نن رور څو تپوس سي مونږ آزادې راډو نه داسې دا ورو چې مونږ دا پیغام نشر کی ورو مونږ به ورو دا تر خپل سرخود بټیو کې ورو نوی اتیا بټی دي سل بټی دي ډېر زیات قرضدار پورداري دي خلک رور ایست سپورت یې څو نه کوي ورو دا اسلامي امارات نن دا پیغام دی خوایې سم دی ورو مونږ ته هم لا رکو دا و چې من پاکستان ته وړو رو موږ خپل مزدوران یو کده د اسنۍ مقصد کې راغلی ورو موږ هیڅ مزدوران او قانونو نشته هیڅ مرسته سیا به موږ سره څوک نه کوي.
السلام علیکم. زه عبد الله د خوس ولایت د لشیر ولسوالۍ د چرګوټي اوسیدون کایم اورور دغه د خوس والی چې په کوم خوس والی نه ستنو دغه چې ارڅو پوجيبو باندې ګمارو دي چې کوچانو رښتا او دغه چې نور دغه نور لانجو باندې سره اړول دي او مرسته د ببرستان او چرګوټي دغه حکومت ته هیڅ کله ورکیږي.
سلامونه او نیکی هیلی ازادی رادیو ته کارکونکو ته او ژوند ته ټول سوایم. سادی چې د ناروی چې کم غونډه وسوله په هغه کې د موږ دا هیله کوو چې د دغه عوامو سره د مرسته وسي او دا بندیزونه د عوامو سپورت سي او دې د عوامو ته وګوري د عوامو او هغه خوځښت د وګوري چې عوامو کوم تکلیف سره مخامخ دي. نو د ازادۍ کولو د خزه د خواهش لرم چې دا خبرې نشر کی او ټول نړیوالو ته
له اسلامي امارات او له نړیوالو مرسته کوونکو څخه مداهله ده چې زموږ د شمولیت د ولسوالۍ په خاص ډول د کښو د علاقه خلک ډېر مسکنان دي. د اورو وخت نه لري اکثره کورونه په شوله ورځو گزاره کوي. واره ډېر سیو د لارې بندې دي. مسکر کلات لار د ترافیکو پر مخ د واورې له امله بند شوی ده. یوې خوا ته هم تګ نه کیږي. باید له خلکو سره زر تر زره مرسته وکړي. د ازادۍ رادیو څخه مو هیله ده چې زموږ سره پیغام ټول وو مقاماتو د امارات ورسوي. په ډیر درنښت محبوب شاه وطن مال د زابل ولایت د مخافیل لکې.
زه د ګوخان د ولایت لاوی لپاره څه خاص تر پټه ما چم. ورور دا کله نړیوال مرستې چې راځي دغه طالبان لا توحاله پکې کوي. خوار او غریب خپل شی تر نه رسیدي. دوی چې خوار او غریب ورته په یو پوټ او په دوه شړې خطاباتي په یو بوجي وړو خطاباتي نو موږ غواړو د نورو مقامات څخه موږ دا غوښتنه ده چې هر کم مشکل خلک چې دی خلک دی د افغانستان هغه ته هر وته خپل حق پر ورسیږي. او کم دوترو والا چې دی یا مامورین دي یا د طالبان خلک دي په دغه مرستو کې ډېره لاس وهنه کوي. ولسته سم نمایي شی لا نه رسېږي. ګرد دوی خپل په کار کوي کنجانو ته کوي او نم مانا په نامه د خوارو د غریب راځي. ازادۍ راځي څخه یو جهان مننه تر نورو مقامات پورې زموږ آواز ورسېږي. السلام علیکم.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
مخکمو د ازادي رادیو د څو اوریدونکو غوښنه واوریدل چې د نړیوالو د مرستو د ویش له څرنګوالي سر ټکاو. په افغانستان کې ویل کیږي چې له نیمایي زیات نفوس یې خواړه کافي خواړه نه لري. په داسې حال کې چې په افغانستان کې وضعیت دا ډول دی، د برونای پاچا چې یو میلیارډر دی لورې له یو کډوال عراقي سره واده کړی، دې واده څو ورځې دوام کړی، ناوې پکې داسې جامې اغوستي چې د الماسو له غمیو ډکې وي. نور بل احمد چې برواورو
د شهزادګۍ فضیله او عبدالله نبیل هاشمي واده یوه اونۍ دوام وکړ. د ډیلی میل ورځپاڼې د راپور له مخې دا واده د جنوري په 14 له دې سره پیل شو چې پاچا حسن البلقیه دوی ته رسمي مبارکي ورکړه او ناوی او زوم داسې جامې پتن کړې چې د الماسو دانې پرې ګنډل شوې وي. د دې واده ځینې مراسم د برونای له تلویزیونونو په مستقیم ډول خپاره شول. په برونای کې بي سیمه ییزې ورځپاڼې د دې عراقي زوم عبدالله هاشمي په اړه لیکلي دي چې یو ډول له اسرارو ډک شایسته بهرنی دا عراقی د عراق په شمال کې د نینوا ولایت دی. په 90 میلادي لسیزه کې کورنۍ کاناډا ته مهاجر شوه. کاناډایي تابعیت لري، بیا برونای ته تللی، هلته یې انجینری لوستی ده. د شهزادګۍ فضیله او هاشمي د کوژدن اعلان د دسمبر په 1 د برونای د پاچا په ماڼۍ کې شوی و. شهزادگی فضیله شپش دیرش کلنه ده. پاچه دوله سابلادونه لری چه دایه نهمه ده. دا شهزادگی ده برونای ده باسکتبال ده ملی لوبدلی کپتانه ده. په سوداګرۍ کې ماستری کړی. د برونای پاچا حسن البلقیه 15 کلن دی. دی له 1968 کال راهیسې د برونای پاچا دی او په نړۍ کې یو له شتمنو کسانو څخه دی. د ده شتمني شاوخوا 1 میلیارد ډالر اټکل شوې ده. د برونای د شاهزادګانو نور ودونه هم ډېر په شان او شوکت ترسره شوي دي. د شاهزاده عبدالمالک، شاهزادګۍ حفیظه او شاهزادګۍ مجیدې ودونه هم ډېر مجلل و. د امیر مالک د واده په برخه کې ویل کیږي چې په ټوله نړۍ کې د لګښت له پلوه بې ساری واده و.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې د ازادي راډیو د ځوان فکر اونیز خبرونه مه هېروئ. دغه راز سپورټي خبرونه هم لرو، خو اسدالله الدین په سټوډیو کې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه به واوروي.
د امریکا ولسمشر جو بایدن او د قطر امیر شیخ تمیم بن حمد ثانی پر نورو مسلو سربیره نن د افغانستان پر روان وضعیت هم خبرې کوي. ټاکل شوی چې دواړه مشران په سپینه ماڼۍ کې سره وګوري. لویدیځ ډیپلوماتان وایي دوی د ناروې په کانفرانس کې له افغانستان سره بشري مرستې د بشري حقونو د وضعیت په ښهوالي پورې وتړلې. دغو ډیپلوماتانو پرون د غونډې په وروستۍ ورځ د بندو دروازو تر شا په اسلو کې د طالبانو له 15 کسیز پلاوي سره وکتل. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې د 2022 کال په ترڅ کې له افغانستان سره له افغانانو سره مرسته کوي او په دې کال کې به ټول ټال 30 میلیونه بېوزله کسانو ته د دوی مرستې ورسیږي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې موسسې بیا ویلي چې په افغانستان کې تر 1 میلیون ډیرو بزګرو ته د اصلاح شوو غنمو تخمونه ویشلي دي. متحده ایالاتو بلاروس ته خبرداری ورکړی چې که پر اوکراین د روسیې له احتمالي یرغل سره مرسته وکړي نو قاطع ځواب به وویني. په ایران کې محکمې یو فرانسوي ګرځندوی د جاسوسۍ او د اسلامي نظام پر ضد تبلیغ په تور په 8 کاله او 8 میاشتې بند محکوم کړ. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت پرون پر دې حکم نیوکه وکړه. او امریکایي شرکت فایزر او جرمني شرکت بایو انټیک د یو نوي واکسین کلینیکي ارزونه پیل کړې چې د کورونا د نوې بڼې اومیکرون پر ضد جوړ شوی دی.
د اسمان یابی فوټسال لوبډله د سمنګان ولایت د فوټسال سیالۍ اتله شوه. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ادارې د خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي دي چې د فوټسال د خپلواکۍ او پیوستون سیالۍ 1.5 میاشت وړاندې د عقابانو د فوټسال په ورزشي میدان کې د 12 لوبډلو ترمنځ پیل شوې وې چې نن د اسمان یابی فوټسال لوبډلې په اتلولۍ پای ته ورسېدې. اسمان یابی لوبډلې د دې سیالیو په پایلوبه کې خپلې سیالۍ نوینې ازادي لوبډلې ته د 2-1 په پایلې سره ماتې ورکړه او د دې سیالیو اتلولۍ یې خپله کړه. د سمنګان ولایت د بدني روزنې او ورزش امریت وایي دغو سیالیو له ترسره کېدو یې موخه د ځوانانو ترمنځ سوله او پیوستون او د فوټسال وده وه. په کاپیسا کې د کرکټ سیالۍ د شاهین لکخي لوبډلې په بریا پای ته ورسېدې. د بدني روزنې او ورزش ادارې ویلي چې دا سیالۍ 1 میاشت وړاندې د سولې او دوستۍ جام په نوم د کاپیسا د مرکز او ولسوالیو د 2 لوبډلو په ګډون پیل شوې وې چې پرون د شاهین لکخي لوبډلې په اتلولۍ پای ته ورسېدې. د دې سیالیو پایلوبه چې د شاهین لکخي او مقاومت بلکین لوبډلو ترمنځ وشوه، د شاهین لوبډلې وکولی شو چې د مقاومت بلکین لوبډلې ته د 1 منډو هدف وټاکي، خو د مقاومت بلکین لوبډله بریالۍ نشوه چې ټاکل شوی هدف پوره کړي او د شاهین لکخي لوبډلې د سولې او دوستۍ جام اتلولي خپله کړه. او د افریقا د ملتونو جام سیالیو کې د ګڼه ګوڼې له امله 8 تنه مړه او 5 تنه نور ټپیان شول. د ورزشي رسنیو د راپورونو پر بنسټ د افریقا د ملتونو جام سیالۍ په کوربه هیواد کامیرون کې د فوټبال یو شمېر مینهوال مړه او ټپیان شول. د دې پېښې لامل لوبغالي ته د بې شمېره مینهوالو ورتګ بلل شوی. د افریقا د فوټبال کنفدراسیون ویلي چې د دې پېښې په اړه څېړنې کوي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام. د طالبانو له بیا واکمنېدو سره د ستونزو او د دوی لخوا د ځینو محدودیتونو د لګولو له امله خلکو لاریونونو ته مخه کړه او د خپلو حقونو د ترلاسه کولو په خاطر یې غږ اوچت کړ. دا لاریونونه او اعتراضونه هم د ښځو او هم د نارینهوو لخوا په کابل کې وشول، خو لاریونوال او معترضین وایي چې د طالبانو له لوري سخت چلند ورسره شوی او د لاریونونو مخه یې نیول شوې. تازه یوې معترضې مېرمنې یوه ویډیو خپره کړه او ادعا یې وکړه چې طالبانو یې پر کور حمله کړې او تر اوسه ویل کېږي چې د یادې مېرمنې درک نه لګي. د طالبان حکومت ویلي چې یاد مېرمن دوی نه ده نیولې، خو د دې ډلې ویاندویانو په لاریونوالو تور لګولی چې غواړي بهر ته د تګ لارې ځان ته خلاصې کړي، ځکه خو دغه ډول لاریونونه کوي. په دې خپرونه کې د همدې لاریونونو په اړه خبرې کوو چې ولې کېږي، له دې لاریونونو سره د مخالفت پایلې به څه وي او څه ډول کېدای شي چې دا لاریونونه په ښه ډول مدیریت شي چې د ستونزو د حل په برخه کې رول مثبت وي. مو غوښتل په خپرونه کې له دغو لاریونوالو یا معترضینو څخه هم ځینې ګډونوال ولرو چې د خپلو لاریونونو او خپلو غوښتنو په اړه بحث وکړي، خو متاسفانه له ډېرو هڅو وروسته هم بریالي نه شو چې دوی په خپرونه کې راسره وي. خو نور مېلمانه لرو چې په خپرونه کې په همدې اړه بحث راسره کوي. د خپرونې مېلمانه مو د کابل پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي استاد بیت الله حمیدي، سیاسي شنونکی نصیر ستانکزی او مدني فعال ظاهر اکبری دي. خپلو ټولو مېلمنو ته ښه راغلاست وایم. حمیدي صاحب، پایلې له تاسو څخه کوو، د کابل وروستي لاریونونه تاسو څنګه ارزوئ، خپله یې تعقیبوئ که د دغو لاریونونو په اړه راته ووایئ؟
خو زه دا لاریونونه تعقیبوم، د لاریونوالو غوښتنې او د هغوی ادارې او برعکس ورسره د حاکم ادارې برخور تعقیب تعقیبوم. ګورې، کله چې په ملتونو باندې فشار راځي، هغوی د خپلو غوښتنو د مطرح کولو دپاره یوه ځلې لاس لري، هغه دا ده چې سولهییز ځایونه وکړي او سړکونو ته راوځي یا په بله هره طریقه خپلې غوښتنې د حاکمې کړې سره مطرح کړي. دا د بشر د حقونو د نړیوال کمیشن لاندې منل شوی نړیوال امر دی او ټول خلک دې ته احترام لري، او افغان مېرمنې او په ټوله کې افغانان هم د دې امر څخه مستثنا نه دي. هغوی هم عین کار کوي، جانور کی مسکتونه نه غوندي، نو چلکی حمله نه کوي، بلکې دې ساده د ټولې کلو بنرونو ښارونو سره سرکونو ته راوځي او وایي چې موږ ښار ازادي او ډوډۍ غواړو. دا ډېر عادي او ساده کار دی. البته یو شی چې دوی په کابل کې د مېرمنو لاریونونه تر ډېره وخته سره دي چې طالبان کوشش کوي چې خبرې کوښښ پیدا نه کړي، مطرح کېږي او رسنیو ته راوځي. خو همدغسې نور په ټول افغانستان کې ورته لاریونونه او برخوردونه کېږي، خو اکثرا رسنیو ته نه راوځي. یا ډېر داسې لاریونونه دي چې هغه د جوړېدو څخه وړاندې د هغه ګډونوال موجود کېږي او زندانونو ته چول کېږي. چې کوم مثال یې د اعظمي صاحب په نوم ورته یو هېواد پاکستان د لاریونی کولو، د پاکستان د ملي مشر د شاو دراتک په بدل کې په مخکې د ویلې شوې لاریونو کولو شي او زندانیان شو. د افغانستان خلکو ته، بې وسلي خلکو ته، ملت ته بل لار نه ده پاتې. د دې د دې چې مظاهره وکړي او د اوځي خپل غږ پورته کړي او په مختلف اترک کړي، او دا د بشر حقونو د کنوانسیون تر سیوري لاندې پېژندل شوی نړیوال حق دی او افغانان هم د دې له حق څخه استفاده کوي.
اکبر صاحب، کتا سره ته وایي دا کوم لاریونونه چې په کابل کې کېږي، آیا دوی رښتیا هم کار، ازادي او ډوډۍ غواړي که نه؟ لکه څنګه چې د طالبان د حکومت ځینې ویاندویانې دا کوي، دوی هڅه کوي چې بهر ته لاړ شي، ځان ته ځینې کیسونه جوړ کړي او له دې لارې ووځي له افغانستان څخه. یعنی د دغو لاریونونو تر شا څه دي ستاسو په نظر؟
زه فکر کوم د طالبانو دا ادعا بېخي مغز غولونه ده او حتی د خندوره ده. دا مېرمنې یا مبارزې مېرمنې وي چې ځلې لاریونونه کړي وو، او طالبانو قصدن د دې د غږ د خپولو دپاره د شپې د ټولو معیارونو خلاف، پرته له څارنوالو او پرته له مېرمنو پولیسو، د دې کور ته وردي او دروازې ورته ماتوي او د هغو ځای نه وړي، او تر نن نه پورې د دوی بیخي ځای معلوم نه دی. یوه معلومه ده چې په نامه وعده کېده، او هغه بیا د پولیسو په حوزو کې ساتي او هغه شکنجه کوي، او د یو کورنۍ ته وایي چې تاسو موږ ته هغه ټولو مېرمنو لیست راکړی چې په دې لاریون کې برخه اخیستله. زه فکر کوم دا ما چې د ولس لپاره یو بل پیچ نه لري د دغې وحشت چې کوم دی کړی دی. د طالبانو دا کار تنها د مېرمنو سره نه دی، هغه کسان چې حتی د پاکستان پر وړاندې هم لاریون کوي، غږ پورته کوي او دغه د پاکستان د شرمانه کړنې په افغانستان کې غندي، هغه هم تر اوسه پورې په بند کې ساتلی دي. مثال موږ د عظیم عظیمي ورور ورکوو، طالبان قصدن غواړي چې د خلکو غږ چوپ کړي او خلک وویروي، یو وحشت خپور کړي، د ټولنه د آزاد ټولنې نه یوه بسته ټولنه کړي. هر څه چې دوی کوي، هر وحشت چې دوی کوي،
اکبری صاحب یادونه وکړله چې کوم میرمنې چې نیول شوي دي یا کوم لارینوال چې نیول شوي دي، دا د طالبانو حکومت نیولي، خو د طالبانو حکومت بیا وایي چې دوی څوک نه دي نیولي. د رسنیو سره په ځلونو مرکې وکړې، ویل چې دوی څوک نه دي نیولي، او کوم کسان چې لارینونه کوي یا دا چې ځان تری تم کوي، نو هغه په دې خطر کوي چې ګنې دوی غواړي بهر ته لاړ شي. که چیرې مثال دوی کسان نیسي، نو بیا خو نن سبا دغه موضوع پټ نه پات کیږي، نو ولې بیا دغسې یو حالت رامنځته شي چې هم کس نیول کیږي او هم بیرته ویل کیږي چې نه موږ نه دی نیولی؟
هیواد صاحب سلام تاسو ته، د بحث ګډونوالو ته، ټولو اوریدونکو ته. د هر څوک چې اعتراض کوي یا مظاهره او لاریونونه کوي، دا دوی حق ده، بالخصوص ځوانان، ځکه چې تاسو ټولو ته معلومه ده طالبانو داسې حکومت ده چې نه چاته کار پکې پیدا کیږي، نه چاته ډوډۍ پکې پیدا کیږي، نه چا ابتدایي حقوق چې نه هغه پکې تامینېږي. نو داسې یو نظام او داسې یو حکومت مقابل کې بیخي ضرور ده چې خلک خپل غږ اوچت کړي او خپلې مشروع غوښتنې ترې وکړي. خو متاسفانه طالبان موږ تاسو ته په دې تېرو شلو کلو کې تجربه شوې چې یو غیر مسؤولې ډلې په شکل د خلکو سره برخورد کوي او دغه اعتراضونه سرکوبوي. متاسفانه دا یو ډېره غټه اشتباه ده چې طالبان یې کوي. بهتره ده چې طالبان د داسې خلکو مقابل کې ډېره پراخه سینه ولري. موږ تاسو د تېر نظامونه هم تجربه شول، هغه نظامونه چې خلک سرکوبوي، هغه نظامونه چې خلکو سره موازي نه روان، هغه نظامونه چې د خلکو د غوښتنو سره همجهت نه وي، هغه محکوم په شکست دي. نو طالبان دغه اشتباه چې موږ تاسو په تاریخ کې ډېرې نمونې لرو، دغه اشتباه بیا تکراری او د انجام او د نتیجه به طالبان ته ډیر خطرناک وي. نو ما غوښتنه د طالب چارواکو نه همدغه ده چې که چیرې دوی غواړي چې په افغانستان باندې دوی حکومت وغځېږي، دوی د سلطه دوام پیدا کړي، نو داسې کړنو د لاس واخلي. هیواد صاحب، دا د هر انسان مسلم حق ده کوم جامعه کې چې اوسېږي چې هغه په خپل حکماو باندې، په خپل هغه کسانو باندې چې په دوی باندې د حکومت دعوا لري، سازنده او مثبتې نیوکې وکړي. نو ما مخکې مې یاده کړه چې طالبانو خو داسې حکومت ده چې ټول منفي منفي دی، که د هر پاین نه تاسې ارزیابي کوي یا په هر نقطه کې دوی منفي نمرې. نو داسې نظام په وړاندې دوی د خلکو نه څه انتظار لري چې چوپه خوله دي کینی؟ دا هیڅ امکان نه لري. او دغه ځوانان چې راټولېږي دوی په وړاندې مظاهرې کوي، اعتراضونه کوي، دا بالکل د خلکو مشروع حق دی. خو یوه خبره بله موږ تاسو باید په نظر کې ولرو چې هغه څوک چې اعتراض کوي یا هغه څوک چې د طالبانو په وړاندې درېږي، باید دغه مبارزه او دغه تلاش هم یو اسلوب یو چوکاټ ولري. متاسفانه زه ځینې ځوانان ګورم، نه پوهېږم چې ډېر احساساتي دي، یو احساساتي برخورد کوي یا داسې مبارزه کوي، او دوی په دې غوښتنو کې بعضې خلا وشته. هغه یا درې چې موږ تاسو د فرهنګ او عنعناتو سره په ټکر کې دي، لکه څو ورځې مخکې موږ تاسو د ښځو یو مجمع ویلدله چې چادرې ته ورچي. ضرور نه ده چې په دې شکلونو باندې دوی هم خپل مبارزه خدشهداره کړي.
مننه حمیدی صاحب، تاسو د ستان اگزیس صاحب خبرې واورېدې. آیا رښتیا هم په دې لاریونونو کې داسې څه شوي دي چې هغه واقعا احساساتي چلند یې وبولو، یا د ټولنې له ارزښتونو او کلتور سره یې په مخالفت کې وبولو؟
خبرې سره موافق نه یم، په ټول احترام زه وایم دا خبر رد کړم. خو د هغه مخکې زه ستاسو د اولې پوښتنې په باره کې وایم، څه وضاحت ورکړم. ګورئ، د فاشیستو دیکتاتورو دولتونو تر ټولو لوی خصوصیت همدغه دی چې دوی حقایق د منځه وړي. رسنۍ چې دوی د منځه وړي، د دې لپاره د منځه نه وړي چې رسنۍ کوم جادو دی یا کومه بله مسله ده، بلکې دغه ده چې دوی د حقیقت هغه روایت چې کوم دی هغه په خپل لاس کې واخلي. جو فاشیستو دولتونو کرکټرونه چې د سیاسي علومو په حالت ته تشریح کوي، تر ټولو لویه مسله دا ده چې دوی خپل یو حقیقت کوي. د نورو ټولنې ټول حقیقتونه له منځه وړي، دوی خپل یو حقیقت ایجادوي او هغه بله حقیقت هم هره ورځ ماتوي تر څو خلک ګند شي او د حقیقت مسله د مفهوم د منځه ولاړ شي. او په دې طریقه دوی د ملت څخه لاره ورکوي چې د هر ورځ چې دوی غواړي هغه عملي کولی شي. نو همدا د لاریونوالو باندې د حملو خبره هم دقیقا همدغه خبره ده. دوی به هره ورځ راځي، خلک به وژني، دوی به هره ورځ راځي، خلک به زندان یا لوي. یو وروسته وایي چې دا موږ نه دي کړی، درې ورځې بیا راځي، چې دا خو خړه دی دوی لپاره وکړی، چې هغه څه وکړی دی بیا راځي. لکه د جنګونو مجاهد خبرې شي چې موږ حق لرو چې خپل معترضین ونیسو زندانیان یې کړو، یا بله ورځ دلته راځي چې نه، دا زما خبرې غلطې تفسیر شوې دي. په دې ډول د خلکو څخه لاره ورکوي. خلک نه پوهېږي چې قانون څه دی، خلک نه پوهېږي چې اصول څه دي، خلک نه پوهېږي چې د ژوند کولو لاره څه ده. او په دې کې خلک خاموش پاتې کېږي او د پاکستان او دیکتاتور کړي خپل اصول عملي کوي، یا خپل سلطه ورځ تر بلې ځواکمنوي او محدودوي. اوس راشو د ستالین صاحب خبرې ته، چې ګواکې دوه مېرمنو احساساتي چلند کړی، یا نورو ځوانانو احساساتي چلند کړی دی، او ځینې غوښتنې یا ځینې کړنې د افغانستان د خلکو د اصولو سره برابر دي. ګوره، اول خو دغه مسله چې دغه شی زموږ فرهنګ دی او هغه شی زموږ فرهنګ نه دی، دا کاملاً بېمعنا او بېمنطق خبره ده. هیڅ شی زموږ فرهنګ نه دی او هر څه زموږ فرهنګ دی. دا په دې مطلب چې فرهنګونه هر ورځ، هر لحظه، هر کال نوي کېږي. همدغه چادري کتا سوي ګورې، دې سوي خلک زموږ تر وخت زموږ فرهنګ کې نه وه. زموږ فرهنګ هغه مېرمنې دي چې کور کلی پټی کې کار کوي او لوچ کوي، چې سر یو دی حجاب مراد دی، خلک ورته پښتانه یا افغان ماجب مېرمن وایي.
مننه حمیدی صاحب. اکبری صاحب، تغه د لاریونو چې تر اوسه شوې د دوی غوښتنې څومره مشخص دي، څومره واضح دي، او څومره هغه د ټولنې لومړی توبونو ته په کتو سره ټاکل شوې دي؟ یعنی تاسو فکر کوئ چې دا د ټولو غوښتنې دي، کنه د یوې خاصې ډلې یا د یو څو کسانو غوښتنې دي؟
واڅه مننه. ګوره، د دې غوښتنې ډېرې مشخصې او ډېرې ساده او په ډېره ساده ژبه باندې دي: تعلیم، کار او ازادي. تر دې نه بل غوښتنه ما ته اوسه پورې نه ده راغلې. په دې کې کوم شرعي، اسلامي، فرهنګي، سیمه ایز مشکل شته دی؟ تعلیم په دین کې هم شته دی، او حتی مکلف شوي دي وګړي په دې باندې چې تعلیم وکړي. کار خو نیاز د ژوند کولو دی، او ازادي یو انسان پیدا شوی آزاد دی، او په دین کې ازادي شته ده. دې درې واړه ترې اخیستي دي. زه دا ځمه یو شي ته چې طالبانو په څو میاشتو کې چې راغلي، پنځه میاشتو څومره ورځو کې دوی څه کړي دي؟ دوی اول د ټولنه د یوه آزادې او یوه صحیح ټولنې نه یوه بنده تړلې ټولنه ترې جوړه کړله. اول تېره هفته اته اتیا پیښې کېږي، کومه یوه تاسو په رسنیو کې لیدلې ده؟ تېره د دوو درېو ده چې هغه په رسنیو کې راغلي دي. مطبوعات یعنی آزادي بیان باندې دوی خبر کېږي ده. هیڅوک نه پرېږدي چې حتی د ولس د حالاتو نه خبر شي. او دوی واضح دي، ذبی الله مجاهد واضح وایي چې موږ هر څه نه پرېږدو چې زموږ د دې نظام په ضد باندې څوک وغږېږي. وخت چې نظام یې ټول د مشکلاتو ډک وي او خلکو ته اجازه نه ورکوي، خلک څه وکړي؟ تاسو وګورئ چې چیرته موږ ځوان موسیقي، محلي موسیقاران درلودل، د دې سرنوشت تاسو ولیدله؟ ټولې کورونه تلاشي کړل، د کور ټولې آلې ورته ماتې کړلې، موسیقي حالات یې ورته چرګول، او حتی څومره یې فزیکي او رواني شکنجه کړل. په هم ولس کې راوختل، د هغې ویښتانه پرې غوڅ کړل، او د هغو نه ویډیو ډکې کړل، ویډیوګانې یې د سوشل میډیا ته ورکړلې، تحقیق یې کړل. آیا دا په اسلام کې شته چې د انسان تحقیق پرته د محکمې نه؟ درېیم، د هغه ځوانان چې دوی په امنیتي ځواکونو کې خصوصا امنیتي مدي وپدو پروفیشنل کورس په دې کې ودی، یو څومره فزیکي شکنجه او څومره زیات شهیدان کړل. دا ټول هغه څه دي چې دوی رسنۍ بندې کړي دي او وحشت یې روان کړی دی، او دا وحشت د پټولو لپاره دي. دا یوه حل لاره دي چې دوی باید د خلکو خولې بندې کړي. یعنې کله چې ته یو چا ته د بیان ازادۍ حق ورنه کړې، د ژوند کولو حق ورنه کړې، ژوند طرز باید داسې وي چې څه د دوی ورته وایي یو خیرن هغه په هغه طرز باندې ژوند وکړي، او ډوډۍ ورته نوي کار ترې واخلي، څه وکړي؟ نو مجبور هم دی کنن لاریون کوي، سبا به ټوپک را اخلي، او دا چې هر څه راځي یعنی مسئول بم دغه کالیږي.
مننه اکبر صاحب. ستنګزای صاحب، له دغو لارینوالو سره که سخت چلند کیږي پایلې به یې څه وي، او که نرم چلند کیږي پایلې به یې څه وي؟ یعنی د حکومت کوم حالت په خیر دی چې له لارینوالو سره هغسې تعامل وکړي چې یوې حل لارې ته ورسیږي؟
زمونږ هدف دغه ده چې بعد د افغانستان کوم جنجال کې چې لویدلی، کوم منجلاب کې چې غرق شوی، د دغه نه مونږ افغانستان ته نجات ورکړو. د ملګرو چې بحث کې خبرې وکړي، ګوري د ټول خبر نه یوه خبره موږ تاسو دا معلومیږي چې طالبان ځان اوس هم مسئول نه ګڼي، پخوا هم مسئول نه و، او که افغانستان هر خواته ځي هغوی د شانو په قصه کې هېڅ نه دي. نو اوس د موږ او تاسو یو چې باید مسئول حرکتونه وکړو، موږ او تاسو یو چې باید داسې حرکتونه وکړو چې هغه د افغانستان د ښېرازۍ او افغانستان د آبادۍ سبب وګرځي. دا که یو نفر راجېږي، هر څومره چې هغه خپل رول او خپل نقش په یو جامعه کې لري هماغه ادا کوي. دا چې ټول افغانستان په یو نفر جوړېږي یا نه جوړېږي هغه بېل بحث، خو هر نفر که یو مسئول حرکت وکړي، نو بیا معلومه ده چې نتیجه به ډېره ښه او ډېره مثبته. پاتې شو طالبان خبره. هیواد صاحب، طالبان دغه د حکومتداری شړېدلې ده. ډېره مشکل ده چې موږ دغه فکر وکړو چې طالبان به افغانستان سره راټول کړي، اما د لارینوالو او د ټولو افغانانو با احساس افغانانو مسؤلیت هم دغه ده چې د دې هېواد هغه اولیا مسالې چې دي هغه په هر شرایط کې مد نظر ونیسي. دا تاریخ موږ تاسو چې مطالعه کوو، افغانستان کې ډېر حکومتونه نړېدلي، داسې مذهبي حکومتونه لکه د طالبانو د حکومتو عمر خو د 15 کالو، 6 کالو، 8 کالو نه هېڅ تېر شوی نه ده. او زه فکر کوم چې طالبانو باندې معین تاریخ تکرارېږي، نو باید هغه د مملکت هغه اولیا منافی چې دي هغه مد نظر ونیسو.
کورودان استاد حمیدی، دغه لاریونونه چې کېږي په ټولنیزو شبکو او رسنیو کې په دې اړه بحثونه هم کېږي، ملاتړ یې هم شته دي، مخالفان یې هم شته. تاسې چې دغه مسایل تعقیب کړي دي، خلک ولې مخالفت ورسره کوي یا خلک یې ولې ملاتړ کوي؟
دا اکثري مسله ده. تاسو چې کله د یوې ټولنیزې پدې سره مخ کېږي، ښکار د هغې د مخالفینو او طرفداران دواړه دي. زمو خصوصي دا ده چې د اوسنیو لاریونونو طرفداران ډېر زیات دي، حتی که مخالفت هم ورسره کېږي هغه په ځینو جزئي مسایلو کې، مثلا ترمینالوژي او کلماتو کارول دي، یا د غوښتنو د مطرح کولو ډول او طریقه ده. دغه مسایل دي. د هغه نه بغیر نور ټول خلک په افغانستان کې تعلیم غواړي، ټول خلک ډوډۍ غواړي، ټول خلک کار غواړي، او ټول خلک آزادي غواړي.
اکبری صاحب، د ټولنیزو شبکو یوه خبره دا ده چې وایي څوک چې په افغانستان کې لاریون کوي، نو ورته وایي چې ته غواړي بهر ته لاړ شي او کیس درته جوړ کړي، او که څوک په افغانستان بهر یوه خبره کوي، نو بیا دا خبره ورته کیږي چې ته راشه افغانستان ته او دا خبره وکړه. ولې دغه خبره کیږي؟ د دې تر شا منطق دا ده چې دغه غږونه چپ شي، څوک دې خبره ونه کړي.
دی هغه ته زه خپل ورسره مخ شوی یم. خو زه فکر کوم چې دغه څوک چې دغه ادعا کوي یا دغه نریټیو یې رامنځته کړی دی په ټولنه کې، دی د ځان سره فکر وکړي چې دا خلک ولې تښتي د افغانستان نه. تر 15 د اګست خلکو په افغانستان کې ژوند درلود او کار درلودله، او اوس ټول د افغانستان نه بېزاره دي. حتی که څوک ورته د پاکستان او ایران ویزه هم ورکړي، په ایران او پاکستان کې دی هر نوع شاکه کارونه کوي، خو د افغانستان نه تښتي. د دې کومې کړنې دي چې خلک د دې خپل ملک نه دومره بېزاره شوي دي چې ته وتښتي؟ زه فکر کوم دغه ماجرا
هغوی وایي. اکبري صاحب، چې مثال تاسو د دوی تر نظام لاندې ژوند نه غواړئ، تاسو یو پر ډیموکرات ټولنه کې ژوند غواړئ، نو ځکه تللي یاست. یعنې تاسو هغه څه شرایط چې دوی وضع کړي دي.
زه هم دا وایم، تاسو دغه اوس د هرې نمبایۍ مخې ته وګورئ چې څومره قطارونه دي. د خلک د څه لپاره تښتي دي؟ د ملک نه. ډوډۍ کار دی په بند کړی دی، ډوډۍ نشته ده، دودی مې څه وکړي؟ او بل نور پرایویټ سکتور نه دومره توان لري چې دوی ته خلکو ته کار ورکړي، او نشته دی. د دې دلته بي عزته کېږي په دې بل کې، ځکه ډوډۍ نه لري. دوی باید دروازه وکړي، یا دروازه هم د چا نه ورکړي. په دغسې یوه ټولنه کې خلک مجبور دي څه وکړي؟ ټول تښتي. زه په ډېر وضاحت باندې په ډېر افتخار وایم چې زه د اوسنۍ حالاتو نه راتښتېدلی یو مهاجر افغان یم. هیڅ نوع گزاره مې نوره په افغانستان کې نه کېدله، نو راتښتېدلی یم. تر څو به آزادۍ دپاره مبارزه کوم چې تر څو مې توان وي. زه یو خبر به ډېر واضح وکړم، همدغه ملا حسن دی زموږ رئیس جمهور وي، خو د خلکو نه په داخلي مشروعیت باندې حاکم شي، د خلکو نه د مشروعیت واخلي، د خلکو ته د کار پیدا کړي، خلکو ته د ژوند زمینه مساعده کړي، خلکو ته د حداقل د ژوند کولو چانس ورکړي. دغه هغه هم اوس نه کوي. د نامني چاره وسپلي، ولا شل کاله چا
چا دغه حالت ته رسولی وو اوس په کوم حالت کې دي چا د خانه یو په دې باندې د لږ د حاکمه ډله فکر وکړي چې ولې د خلک دي تښتي ولې د خلک بد رد سي ولې د ولې خلک مظاهره کوي حداقل دی من هیڅ مسؤول دا فکر کړی دی چې ولې دا خلک دومره بېزاره دي.
کله چې په نورو هیوادونو کې لاریونونه کېږي حکومتونه ورسره کښېني خبرې ورسره کوي له لاریونوالو سره او د هغوی غوښتنې اوري خو په ځینو هیوادونو کې داسې کېږي هم چې د دې په ځای چې له هغوی سره خبرې وشي برعکس هغوی نیول کېږي بیا ورپسې نور لاریونونه وي یا په ټولنیزو شبکو کې ځینې ټرینډونه چلول کېږي چې بېرته هغه کسان را خلاص شي هغه کوم کسان چې نیول شوي دي نه هغه غوښتنې چې کومې مطرح کېږي د لاریونوالو لخوا هغه حل نه شي بلکې نورې ستونزې هم ورسره اضافه شي. ستانکزای صاحب له تاسې هم دغه پوښتنه کوو چې نو څنګه کېدای شي دغه لاریونونه ګټور تمام شي؟
هدف ته تر رسیدو پورې ډېر یو اوږده او کګلیشنه لار لرو. متاسفانه دا د همدغه 40 کالو جنګو زیږنده وه چې موږ او تاسو دغه فرهنګ او یا هغه جامع روانې د قصاص او ماتوالي سره مخ کړو. نو د ما خبره بیا هم همدغه ده چې باید په ډېر حکیمانه په ډېر محتاطانه ډول موږ او تاسو مخ ته لاړ شو. که چیرې د حاکم نظام خو نشو ورته ویلی ډلې په مقابل کې درېږم باید په ډېر محتاطانه ډول خپل کومه ټرمینالوژي او اصطلاحات چې دي هغه وکارو او خپل ټول حرکتونه ډېر منظم ډول مخته بوزو. نو بهتره ده چې طالب چارواکیم د منطق او د اصول او د فکر نه کار واخلي او د افغانستان د خلکو سره ډېر نرم ډېر ښه برخورد وکړي. اګر چې موږ د طالبان نه ډېره توقع نه لرو دویتن بل هیڅ لار نه ده پاتې او د افغانستان خلک هم باید همدغه فکر وکړي. نو ټول باید لاس په کار شي د منطق او د فکر نه کار واخلي چې تر څو پرې موږ وتوانېږي دغه جنجال له پخیر خلاص شو.
مننه استاد حمیدی. د افغانستان یا په افغانستان کې د اوسني حکومت خیر په دې کې دی چې لاریونوال یا منتقدین چې د هغوی چوپ شي غلی شي او د حکومت ملاتړ ته راودانګي کنه خیر په دې کې دی چې اپوزیسیون دی هم وي اختلاف یا مخالفت دی هم وي اعتراض دی هم وي ځکه د معترضینو یا د مخالفینو خبره یا منطق دا دی چې منتقدین خو مفت مشاورین دي. یعنی کله چې په تا کې وه ستونزه ویني ستا په حکومت کې ستا په اداره کې نو درته وایي چې دغلته ستونزه ده. دغه خبره که په هر ډول ادبیاتو کېږي خو تا ستونزې ته متوجه کوي. نو په دغسې وخت کې ستاسو په نظر ټول باید د حکومت تر څنګ ودرېږي ملاتړ یې وکړي په دې کې خیر دی که نه؟ اعتراض هم باید وي لاریون هم باید وي.
یوازینۍ لاره دا ده چې اوس وخت کې د همدغو لاریون کوونکو غوښتنو ته پام وشي. خصوصا هنرمند هدا خاموش خبرې چې تاسو اورئ ډېرې واضح دي هغوی باید د پخواني اساسي قانون دویم فصل دې له سره بیا بېرته عملي شي. د پخواني اساسي قانون دویم فصل د دولتونو د جوړولو طریقه ده چې موږ د هغه دپاره د رای ورکولو حق دی د بیان د ازادۍ حق دی د ټولو وګړو د مساوي حقونه دي دغه په نظر کې ونیسو او په دې ډول وړاندې لاړ شو. طالبان مجبور دي دا د دې خبره نه ده چې دا د دوی په ګټه ده که د دوی په تاوان دی بلکې دوی مجبور دي که په دې هېواد کې د وګړو په حیث ژوند کول غواړي د حاکمې ډلې په حیث خو لا لرې خبره ده د وګړو په حیث ژوند کول غواړي په دې ټولنه کې د سیاسي فعالانو په حیث ګډون کول غواړي او وړاندې تلل غواړي او په راتلونکي نظامونو کې خپل ځان دپاره ځای ثابتول غواړي. باید دا غوښتنې وبدي د دوی لرین کوونکو او د نور ټولو هېوادوانو سره باید کې دوی باید خپل مشروعیت ثابت کړي.
ډېره مننه حمیدي صاحب. اکبري صاحب که په یوه دقیقه کې تاسې هم دغه پوښتنه را ځواب کړئ چې که له دغو لاریونونو سره داسې تعامل کېږي چې حکومت ورسره کښېني خبرې یې واوري ښه ده که نه مخالفت یې وشي او کوم یو حالت تاسې غوره بولئ؟ که یوه دقیقه کې همدا پوښتنه را ځواب کړئ.
که دوی لاریونونو ته اجازه ورکړي زه فکر کوم په دې کې د دې هم ګټه ده ځکه هغه څه چې وویل شي بیا د نورو کړنو نه مخه نیول کېږي. زه فکر کوم طالبان که غواړي چې ملک کورنۍ جګړې ته لاړ نه شي ملک بلې خواته لاړ نه شي ملک کزی خواته لاړ نه شي دوی باید لاریونونو ته او د بیان ازادۍ درناوی وکړي خلکو د حق ورکړي چې خپل مشکلات مطرح کړي د لاریونوالو سره کښېني د غوښتنې واوري او د هغو په حل کې ورسره عملي اقدام وکړي. دا حق دی دوی چې کومې غوښتنې دي دا مشروع غوښتنې دي دو کې هېڅ نه وه نه فرهنګي نه اسلامي نه هېڅ نه وه مشکل شته دی. یو انسان حق لري چې کار وکړي تعلیم ترلاسه کړي تعلیم که چیرې موږ میرمنو تعلیم ډېر مهم دی باید د دوی په خوښه باندې تعلیم وي په هره برخه کې وي او ازادي دا او دا کچېږي نوږي فکر کوم دی وړي کاستن ټولنه سربسته کړي. اول د دې د داخلي مشروعیت مسله ډېره سخت کېږي. د کله داخلي مشروعیت نه لري دی نړیوال مشروعیت ته نشتلای. نو زه فکر کوم کچېږي طالبان وړي چې دی راتلونکو وختونو لپاره یا تر ډېره وخته د حاکمیت خوب ویني د بیان ازادۍ او لاریون ته باید بالکل مشروع حق
ورکړي
او هر وګړی
مننه
خپل حقوقو لپاره مبارزه کوي غږ پورته کوي دی باید درناوی وکړي.
ډیره زیاته مننه د خپرونې بیخي وروستۍ شېبې دي له تاسو ټولو ښاغلو استاد بیت الله حمیدي، ښاغلي ظاهر اکبري او ښاغلي نصیر ستانکزي څخه ډیره زیاته مننه کوم چې په خپرونه کې مو برخه راسره واخیسته. درنو اوریدونکو له تاسو هم مننه چې خپرونه مو واورېده. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
شی ټول ملت ته ور پکو ته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوال ستاسو د نجات لار ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته وه.
اگر ما اشتباه نکنم تا نوز ماشما قانون بانکداری نداریم.
نور هغه سیاست مداران چې همیشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشي باید دغه اعتدال فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي راډیو.
ساعت